طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د طبی زده کړې د ښوونیز او تعلیمی پروگرام د یو لسمې دورې ګرانو محصلینو یو ځل بیا په خیر راشئ. په همدې هیله یم چې تاسو قدرمن محصلین به ښه یئ او د نن ورځې د درس لپاره به ټول یو ځای حاضر شوی یئ. ګرانو محصلینو راځئ کتابونه مو راواخلئ. د خپلو کتابونو په دریمه صفحه کې نوی درس لرو. مخکې لیدې چې د دریمه صفحه دغه نوی درس پیل کړم، غواړم په دوهمه صفحه کې د هضمي سیستم د فیزیولوژۍ له ډلې د خولې او بلغوم یا حلقوم فیزیولوژي لنډه تکرار کړم او له هغې وروسته نوی درس ته ولاړ شم. ګوره محصلینو، په تیر پروګرام کې د خولې اړوند او د بلغوم یا حلقوم اړوند فیزیولوژي تاسو ته تشریح شوې ده. د خولې د فیزیولوژۍ په اړه مو وویل چې د هضمي سیستم لومړنی غړی دی او هضم له همدې ځایه پیلېږي. په خوله کې هم کیمیاوي هضم صورت نیسي او هم فیزیکی هضم یا میخانیکی هضم صورت نیسی، یعنی دو ډوله هضم، هم میخانیکی او هم کیمیاوی هضم صورت نیسی. د میخانیکی هضم معنا دا ده چې غاښونه خواړه په کوچنیو ټوټو باندې بدلوي، دې ته میخانیکی هضم وایي. د کیمیاوي هضم هدف دا ده چې په خوله کې خصوصا په لاړو کې چې کوم انزایمونه شته دي هغه خوراکي مواد تجزیه کوي، ټوټه کوي، نرموي. په خوله کې موږ ویل چې لاړې شتون لري. دغه لاړې د سب لینګوال، سب مینډیبولر او پروټیډ غدو څخه جوړیږي. د دې تر څنګ ځینې ماینر سلیوري ګلینډس چې تر سلو پورې شمیر د ډېرې کوچنۍ غدې دي په مخکینیو دورو کې مو ویلې دي، د هغې څخه هم لاړې جوړیږي. د غټو غدو څخه چې کومې لاړې جوړیږي په دې کې انزایمونه هم شامل دي. تر ټولو مهمې امایلیز انزایم دی چې نشایسته هضموي. نشایسته په بیلابیلو خوراکي موادو کې شته قندونه دي. بل میوسین په نوم او تر څنګ یې د لایسوزایم په نوم انزایمونه دي چې دا هم په خوله کې په لاړو کې شتون لري او هضم پیلوي. دا د خولې اړوند هغه فیزیولوژي ده چې په اړه مې خبرې وکولې. کوم انزایمونه دي، د چا څخه یا د کومو غدو څخه جوړیږي، چیرته شتون لري، د لاړو په ارزښت باندې پوه شو، د غاښونو په ارزښت باندې پوه شو. راځي اوس بلغوم یا حلق ته، چې فارنګس هم ورته وایي. د فارنګس په اړه مو وویل چې دا د خولې شاته شتون لري یا موقعیت لري. په مخ کې دورو کې یا په اناټومي کې مو داسې ویلي وي چې فارنګس درې برخې لري: نازو فارنګس، اورو فارنګس، لارنجو فارنګس، یا لارنجیال فارنګس هم ورته ویلی شي. دلته موږ د نازو فارنګس سره ډیر کار نه لرو، ځکه هغه د تنفسي سیستم لپاره خاص جوړښت یا خاصه برخه ده. د هضمي سیستم لپاره اوروفارنکس او لارنجو فارنکس دا دوه برخې ډېرې مهمې دي ځکه موږ د هضمي سیستم فیزیولوژي وایو. وموویل چې دا د هوا د تیرېدو او د خوراک یا د خوراکي موادو د تیرېدو لاره ده. او بیا مو ویل چې یوه کوچنۍ ژبه یا اپیګلوټس شته ده چې کله موږ خوراک کوو نو د تنفس لار بندوي. خوراک په کومه لار باندې ځي؟ د مرۍ پر لار باندې ځي. د بلغوم یا هلک فیزیولوژي هم دومره ده چې د خوراکي موادو لار ده، یعنی دونه زیات میکانیزمونه یا تشریحات نه لري. راځي صفحه وړوئ نوي درس ته راشئ. د کتاب دریمه صفحه دریمه شمیره ورکړل شوې ده مرۍ یا ایسافیگس. د هضمي سیستم په اناټومي کې د مرۍ په اړه ډیر تفصیلي پوه شوی یی. د مرۍ برخې مو پیژندلې دي، د مرۍ اوږدوالی، د مرۍ مختلفې برخې او د دې د مرۍ اړوند کوم څه چې په اناټومۍ کې ورته اړتیا وه په هماغه ځای کې ویل شوي، اوس هغه څه چې په فیزیولوژۍ کې ورته اړتیا ده دلته یې وایو. لومړی په شکل کې وګورئ. په دې شکل کې مرۍ تاسو ته د یوه پای په ډول ښکاري. ګورئ مرۍ لاندې څومره اوږدوالی لري، 25 سانتي متره اوږدوالی لري او د معدې سره وصل کیږي. دغه انځور که چیرې تاسو په ذهن کې وساتئ بیا نو د مرۍ په اړه تاسو نه غلطیږئ. ګنی ډیری محصلین دا فکر کوي چې مرۍ یوازې د ستوني په برخه کې ده. نه، مرۍ سروایکل پارټ هم لري، د غاړې په برخه کې هم شته ده، لاندې توراسیک پارټ هم لري د سینې په برخه کې او ابډومینل پارټ د ګیډې په برخه کې هم شته ده، یعنی ډیر اوږدوالی لري. مرۍ ته ایسافیگس یا اوسافیگس دوه نومونه ورته لرو، خو ایسافیگس کلمه ډیره عامه ده. لیکل شوی دی مرۍ یو عضلاتي نال دی. عضلات یا د غوښو یو نال دی. مرۍ یو عضلاتي نال دی، د عضلاتو څخه جوړ شوی نال دی یا پایپ دی چې د پیری سټالیسس په نوم منظم امواجي حرکتونو سره خوراک له هلک څخه معدې ته وړي. کوم حرکتونه ګورئ؟ پیریسټالیسس په نوم حرکتونه. نو د پیریسټالیسس حرکتونه تر سره کوي چې دا امواجي یا موجي حرکتونه دي. موج د څپې په ډول وي، روان شي مخکې ځي پای ته رسیږي، بیا روان شي حرکت مخکې ځي پای ته رسیږي. نو مرۍ پیریسټالیسس په نوم منظم امواجي حرکتونو سره خوراک چیرته لیږي؟ له حلق څخه، له حلقوم څخه یا له فارنګ څخه چیرته لیږي؟ معدې ته رسوي. دنده څه شوه؟ د خوراکو لیږل، د وظیفه شوه، د فیزیولوژي شوه. کوم حرکتونه ترسره کوي؟ موجي حرکتونه یا امواجي، چې دې ته څه وایي؟ پیریسټالیسس. مرۍ کوم ډول حرکات لري؟ پیریسټالیسس حرکات لري. څه ډول نال دی یا څه ډول ټیوب دی؟ عضلاتي نال دی، د غوښو یا د عضلو څخه جوړ شوی دی. د دوهمې لیکې پروسه کې لیکل شوی دی په دې برخه کې نه کوم انزایم جوړیږي او نه کوم ځانګړی هضم ترسره کیږي. د مرۍ اصلي دنده یوازې د خوراک انتقال دی. په مرۍ کې کوم انزایمونه نه جوړیږي، نه کوم هضم ترسره کیږي. په دې کې خوراک مخکې روان وي، 25 سانتي متره مزل کوي او بالاخره معده ته رسیږي. نو د خوراک د انتقال لپاره یو پایپ ته یوه لار ده. لاندې لیکل شوی د مرۍ لاندینۍ برخه. ګورئ د مرۍ لاندینۍ برخه، مرۍ خو 25 سانتي متره اوږدوالی لري، دغه لاندینۍ برخه، د مرۍ لاندینۍ برخه د یو عضلي بنډل په واسطه پای ته رسیږي. یو عضلي بنډل دی، د غوښو یوه ټوټه سره راټوله شوې ده، یو بنډل یې جوړ کړی دی. د مرۍ لاندینۍ برخه د یو عضلي بنډل په واسطه پای ته رسیږي چې لور ایزوفیجیال سپنکټر نومیږي. د بندل ته لور ایزوفیجیال سپنکټر وای. د دماغ په لاندینه برخه کې دغه سي عضلي فایبرونه سره راټول دي او یو کتلای جوړ کړی دا چې د لور ایزوفیجیال سپنکټر وای. یا که په لنډ ډول ووایو د مرۍ لاندینۍ برخه چې معدې ته داخلیږي دلته د غوښو دغه اندازه زیاته ده، څه نه څه تنګوالی هم زیات راځي او دغه عضلي فایبر عضلي تارونه سره راټول شوي دي، یو وال جوړوي، یو سپنکټر جوړوي چې هغې ته لور ایزوفیجیال سپنکټر وای. ښه، ګورئ، لور ایزوفیجیال سپنکټر دا مو مخکې ډېر تفصیلي ویلی دی. د میدې په پورتنۍ برخه کې یو سپنکټر دی، یعنی د میدې هغه برخه چې د مرۍ سره وصل کیږي هغې ته لور ایزوفیجیال سپنکټر وای، او د میدې هغه برخه چې د کولمو سره د کوچنیو کولمو سره وصل کیږي هلته هم یو سپنکټر دی، یوه دروازه ده، یو ګیټ شته ده چې هغې ته پایلوریک سپنکټر وای. ګورئ، یو اپر ایزوفیجیال سپنکټر دی، هغه پورته واقع دی، هغه په هغه ځای کې واقع دی کله چې مرۍ شروع کیږي، د حلقوم نه مرۍ ته لار ده، په هغې ځای کې اپر ایزوفیجیال سپنکټر دی. ښه، نو د لور ایزوفیجیال سپنکټر په اړه پوه شوئ. د دې سپنکټر په اړه نور لیکل شوي دي، ګورئ بیا یې وایو. د مرۍ لاندینۍ برخه د یوه عضلي بنډل په واسطه پای ته رسیږي چې لور ایزوفیجیال سپنکټر نومیږي، او د معدې اسید بیرته پورته د راتګ مخه نیسي. د معدې اسید، د معدې تیزاب، اسید تیزاب ورته وایو، د معدې اسید یا تیزاب بیرته پورته نه پرېږدي. څوک یې نه پرېږدي؟ همدغه سپنکټر یې نه پرېږدي. نور لیکل شوي دي، دا بند د معدې د اسید شاته راتګ پر مهال لومړنی حفاظتي سیستم ګڼل کیږي. ګورئ، دا بند یو بند دی، د معدې اسید چې پورته راځي بیرته شاته راځي، د دې پر مهال لومړنی حفاظتي سیستم دی، حفاظت یې کوي تر څو اسید پورته رانه شي، د دې ریفلیکس مخه نیسي. ښه، نو د مرۍ په اړه پوه شوئ. د مرۍ په اړه مو وویل چې پیریسټالیسز حرکات ترسره کوي تر څو خوراک له حلقوم څخه یا له فارنګ څخه چیرته یوسي، معدې ته یوسي. او مو وویل چې مرۍ په لاندینۍ برخه کې بیا یو سپنکټر لري چې هغې ته لور ایزوفیجیال سپنکټر وایي، او دا سپنکټر یا دا وال د دې سبب کیږي چې تیزاب پورته رانه شي، شاته بیرته راتګ ونه کړي، یا د معدې څخه پورته مرۍ ته رانه شي، ځکه معده خو د تیزابو څخه ډکه ده، تیزاب پکې وي، سیل تیزاب پکې افرازیږي. که چیرې په څنګ یو نفر پریوځي یا په معده یې زور راځي یا معده ډیره ډکیږي، نو په ډیره آسانۍ سره به تیزاب د مرۍ پر لور راپورته کیدلی او د مرۍ د سوځیدو احساس پ کیدلی، چې په ډیرایو کسانو کې دا حالت شته هم وي. علت یې همدا وي چې لور ایزوفیجیال سپنکټر په سم ډول کار نه کوي. نو د لور ایزوفیجیال سپنکټر دنده هم درته واضح شوه. دا وال، دا کله چې خوراک مونږ کوو دا وال خلاصیږي تر څو معدې ته خوراک لاندې ولویږي، خو کله چې خوراک داخل شي بیرته بند شي. نو که چیرې په معده کې فشار زیاتیږي، HCL پورته راځي، دغه وال یې نه پرېږدي، دغه دروازه یا سپنکټر یې نه پرېږدي. ښه، راځئ څلورم د معدې په اړه غږیږو. مرۍ باندې پوه شوئ، د هغې فیزیولوژي تاسو ته واضح شوه. معده یا سټومک، د سټومک عکس یا انځور په چپ طرف کې تاسو ته رسم شوی دی، او تاسو ته غشي هم ورکړل شوی دی. هدف تا ده چې پورته نه خوراکي مواد راځي، معدې ته راځي، بیا هغه د معدې داخل تاسو ته خلاص شوی دی. دا ډول انزایمونه پکې وي، خوراکي مواد پکې وي، او بیا داسې وځي بیرته د کولمو پر لور. دغه لومړنی غشه چې د پورته نه راغلی دی او پای ته رسیدلی، دلته یو وال وي، دلته وال ته لور ایزوفیجیال سپنکټر وای. او بل وال، دغه اخري غشه چې د معدې څخه وتلی د کولمو پر لور، همدلته یو بل وال وي چې دې ته پایلوریک سپنکټر وای. ښه، راځئ متن ته. معده هغه ځای دی چې د خوراک د میخانیکي ګډولو او کیمیاوي هضم کولو اصلي مرحله پکې ترسره کیږي. د خوراک اړوند دوه ډوله هضم په معده کې هم صورت نیسی، یو میخانیکی هضم بل کیمیاوي هضم، او دا هضم په همدې ډول په خوله کې هم صورت نیسی. په خوله کې هم کیمیاوي هضم او هم میخانیکی هضم صورت نیسی. اوس په معده کې مفهوم څه شی دی؟ معده هم حرکتونه ترسره کوي، معده سه لړزیږي، حرکات ترسره کوي خو موږ یې نه احساسو. معده حرکتونه ترسره کوي ترڅو خوراکي مواد سره ګډ وډ کړي. تاسو به ځینې د سیمنټو ماشینونه لیدلی وي چې هغه سیمنټ سره ګډوي، دغسې تویږي. په همدې ډول معده هم رپیږي ترڅو خوراکي مواد سره مکس کړي، او کوم انزایمونه چې جوړیږي، کوم تیزاب چې په معده کې جوړیږي، هغه د خوراکي موادو سره ښه ګډ شي او هضم شي. د دې لپاره معده حرکات ترسره کوي. دې ته میخانیکي ګډول وایي، میخانیکي هضم، او بل کیمیاوي هضم. په معده کې تیزاب شته دی HCL، د خوراکي مواد ټوټه کوي، هضموي. دې ته میخانیکي هضم وایي، کیمیاوي تعامل ترسره کوي. یا ځینې نور انزایمونه په معده کې مختلف انزایمونه تولیدیږي چې موږ یې په راتلونکي صفحه کې په څلورمه صفحه کې وایو. هدف دا دی چې په معده کې دوه ډوله هضم ترسره کیږي، میخانیکي او کیمیاوي هضم. نور لیکل شوی دریمه لیکه کې معده د عضلاتو قوي حرکات لري، ډیر قوي حرکتونه لري چې خوراک ګډوي او په نیمه مایع بڼه یې بدلوي. ګورئ، خوراک کله کلک وي هغه حرکتونه ورکوي ترڅو د نورو مایع سره ګډه شي، خوراکي مواد سره ګډ شي، نرم شي، په نیمه مایع بدلوي. یعنی سوچا مایع هم نه وي د اوبو په ډول، او کلک هم نه وي، نیمه مایع، د نیمه مایع په ډول یې بدلوي. کټ مټ معده هڅه کوي چې د خوراکي موادو څخه داسې مواد جوړ کړي لکه د کیلې جوس. د کیلې جوس هغه نیمه مایع دی، د ته بیا کایم وایي. څه ورته وایي په طبي اصطلاح کې؟ کایم ورته وایي. ښه، راځئ متن ته. په معده کې لاندې مهم افرازات تولیدیږي. اوس په معده کې کوم انزایمونه، کوم هورمونونه، کوم مواد هغه جوړیږي دلته یې وایو. په معده کې کوم مواد افرازیږي اوس یې شروع کوو. لومړی HCL، په دې خو ډېر مخکې پوهیږئ چې په معده کې HCL جوړیږي. HCL ته مکمل نوم هایډرو کلوریک اسید دغه نوم لرو. کوم نوم لرو؟ هایډرو کلوریک اسید. هایډرو کلوریک اسید یا HCL، هایډرو کلوریک اسید. اوس هایډرو کلوریک اسید یا HCL پیژنو. لیکل شوی دی دغه اسید، اسید تیزاب ته وایي. دغه اسید د پارایټل سیلز لخوا تولیدی. پارایټل حجرې جداری حجراتی د میده دغه دیوال چې کوم دی په دې کې دغه حجرات ځای پر ځای دي. د میده په دیوال کې کوم حجرات چې پارایټل سیلز دي د HCL جوړوي. دا ډیره مهمه نقطه ده. ډیری وخت پوښتنه کیږي، ګورې موږ وایو چې فیزیولوژي دې ته ویل کیږي چې یوه حجره څه دنده ترسره کوي، په دې هم پوه شو. نو د میده په دیوال کې پارایټل حجرې دي، دنده یې څه ده؟ د HCL جوړول. نو دغه اسید د پارایټل سیلز لخوا تولیدیږي. ګورئ، او د خوراک د راتګ، ګورې کله افرازیږي یا کله تولیدیږي؟ د خوراک د راتګ پر مهال، کله چې خوراک فرضاً هغه ځي معده ته ځي، یا بوی چې کله حس کوو، د خوراک بوی چې حس کوو، یا حتی لیدلو سره زیاتیږي. یو نفر خوراک ګوري، تیزاب یا د HCL تیزاب پکې خپله تولیدیږي. ګورئ، د خوراک د راتګ هدف یې دا ده چې خوراک معده ته لاړ شي. کله چې معده ته رسیږي، HCL د دې تولید زیاتیږي. یا که چیرې خوراک بوی کیږي، دغه تیزاب یا اسید تولیدیږي. او یا په ټوله کې د لیدلو سره هم دغه تیزاب تولیدیدلی شي. ګورئ، د خوراک په لیدلو سره، په بوی کولو سره هم لاړې جوړیږي یا لاړې ډیریږي، او هم د معدې تیزاب دا زیاتیږي. نور لیکل شوی او HCL، ګورئ د لومړۍ لیکې په وروستۍ کې او ایچ سی ایل د بکټریاو د لیمنځوړلو د پروټینو د نرمولو او د پیپسین د فعالیدو لپاره مهم دی. د دند شوې د ایچ سی ایل دند څه شوې؟ بکټریاوې لیمنځوړي. هغه بکټریاوې چې موږ په خوراک کې خورو دا لیمنځوړي، پروټین هضموي، نرموي، او تر څنګ پیپسین یو بل انزایم دی پیپسین، هغه فعالوي چې په راتلونکي صفحه کې وایو. یعنی که چیرې موږ پیپسین پیپسینوجن لرو، هغه په پیپسین باندې بدلیږي، نو دغه انزایم چې پیپسین دی دا بغیر د ایچ سی ایلو څخه فعالیدلی نشي، کار نشي ترسره کولی. نو هیله ده مفهوم به مو اخیستی وي. لاندې شکل کې بیا هم تاسو ته د معدې په داخل کې خوراکي مواد ښکاري، هغه دی د ایچ سی ایل، هغه تولید هم درته معلومیږي چې په سپین رنگ سره ښودل شوی. یعنی هدف دا ده چې ځینې وخت بیخي زیات ایچ سی ایل تولیدیږي، او د ایچ سی ایل په اړه به ووایو چې دا ډیر قوي تیز مواد دي. که چیرې په لاس باندې اچول کیږي د لاس غوښې دا له منځه وړي، خو اما دا چې د معدې غوښې ولې له منځه نه ځي، په راتلونکي صفحه کې موږ میوکس وایو، مخاط. اصلا مخاط دي چې د معدې دیوال پوښوي، او په دې مخاطو باندې بیا ایچ سی ایل تاثیر نه لري. راځي ګرانو محصلینو، څلورمه صفحه کې پیپسینوجن هم ترې زده کوو، له هغې وروسته درس پای ته رسوو. پیپسینوجن دا هم په معده کې تولیدیږي. دوهمه شمیره یې ورکړې، لومړی خو ایچ سی ایل تشریح شول چې په معده کې تولیدیږي، دوهم ډول مواد پیپسینوجن تولیدیږي. لیکل شوي دي دا یو غیر فعال انزایم دی، یعنی داسې انزایم دی چې غیر فعال وي. دا یو غیر فعال انزایم دی چې وروسته په پیپسین باندې بدلیږي. دغه انزایم بیا په پیپسین باندې بدلیږي، کوم چې فعال شکل دی. پیپسین بیا فعال شکل دی. دا بدلیدنه د ایچ سی ایل پښتون کې ترسره کیږي. یعنی پیپسینوجن چې په پیپسین بدلیږي، د چا پښتون کې دا کار کیږي؟ د ایچ سی ایل پښتون کې. ګوره لږ فکر وکړئ ټول محصلین، همدغه ځای کې لږ دقیق شئ. پیپسینوجن یو انزایم دی، څه ډول انزایم دی؟ غیر فعال دی. غیر فعال په دې مانا چې ان اکټیو دی، غیر فعال، فعالیت نشي کولی، اکټیو نه دی. نو کله چې غیر فعال دی کار نشي ترسره کولی. د دې لپاره چې کار ترسره کړي باید فعال شي. نو د چا په واسطه فعالیږي؟ د ایچ سی ایل په واسطه فعالیږي. نو پیپسینوجن دا هم په هضم کې رول لري، کله فعالیږي؟ کله چې ایچ سی ایل تیزاب هغه په معده کې شته وي. اوس ځینې کسان شاید داسې درمل استفاده کوي چې په دوامداره توګه د ایچ سی ایل افراز هغه بندوي، هغه نهي کوي، لکه پی پی آی، اومیپرازول، ایزومیپرازول، پنټاپرازول، یا دغه نور درمل، رینیتیدین، سیمیتیدین. هدف تا ده چې دا درمل که چیرې په دوامدار ډول استعمالیږي، ایچ سی ایل به کم تولیدیږي. کله چې دا کار وشي، نو پیپسینوجن به هم په پیپسین بدل نشي، په ټوله کې د هضم ستونزې هم رامنځته کیدلی شي، ځکه هلته ایچ سی ایل هم کم شو. دغه بل انزایم چې پیپسینوجن دی، دا هم په هضم کې ډیر مهم رول لري، پروټین هضموي، دا هم کمیږي. او دا چې کم شي، په ټوله کې د هضم ستونزې هم پیدا کیدلی شي. په دریمه لیکه کې لیکل شوي، دا انزایم د چیپ سیلز حجراتو څخه افرازیږي، او دنده یې د پروټینو متول دي. پیپسینوجن جالا انزایم دی. ګورئ د چا په ذریعه یا د کومو حجرو نه جوړیږي؟ چیپ سیلز. چیپ، ګورئ سیلز، د چیپ حجراتو څخه جوړیږي. چیپ سیلز هم د معدې په دیوال کې شته دي. دنده یې ډیره مهمه ده، د پروټینو ماتول، د پروټینو هضم، د پروټینو بریکینګ، د پروټینو تخریب. فرضاً موږ هګۍ خورو، په هګۍ کې پروټین شته دی. موږ غوښه خورو، غوښه پروټین لري، باید په معده کې هضم شي. د هغې لپاره پیپسینوجن لومړی په پیپسین بدلیږي، او بیا د پروټینو هضم ترسره کوي. نو هله دا د پیپسینوجن په اړه هم خپل معلومات زیات کړی او په اړه یې وپوهیږئ چې دا یو غیر فعال انزایم دی، دا باید په پیپسین بدل شي. څوک یې په دا بدلوي؟ ایچ سی ایل تیزاب دی چې پیپسینوجن په پیپسین باندې بدلوي، دا بیا فعال شکل دی، کولی شي پروټین تجزیه کړي، ټوټای کړي او په هضم کې برخه واخلي. پروټین موږ په هګۍ کې پیدا کولی شو، پروټین په ماهي غوښه کې، په نورو غوښو کې پیدا کیدلی شي، په شیدو کې شته دي. نو د هغې د هضم لپاره پیپسینوجن لومړی باید په پیپسین بدل شي، بیا دغه هضم صورت نیسي. او دا انزایم د چیپ حجراتو په ذریعه یا د چیپ سیلز په ذریعه تولیدیږي. همدومره کفایت کوي. راځي ګرانو محصلینو، حاضری ورکړئ. راتلونکي درس کې به د څلورمې صفحې پاتې موضوعات، دغه نور مواد چې په میدا کې تولیدیږي، د هغې په اړه خبرې کوو. نو هیله ده تاسو مطالعو ته ښه دوام ورکړئ، ښه مطالعه وکړئ. ښه راځئ ګرانو محصلینو، حاضري ورکړئ. نن ورځ دریمه درسي خپرونه ده. د دریمې درسي خپرونه لپاره چې کوم حاضرۍ توری دلته ما ټاکلی دی، هغه د ای توری دی. دریمه شمیره پیدا کړئ، لومړی دایره توره کړئ. تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ. خاد اوسئ، خدای مو مل شه.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
بیز دکړې له ډاکټر پوهان آرین سره.